د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شېبې پیل شوې او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. نن سه شنبه د روان لمریز کال ته د 22مه چې د 2020 کال د فبروري له 11 نیټې سره برابر ده. د سهارنۍ خبری مجله کې چې زه اسد الله لودین د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې د ناتو د دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسئلو روانه اونۍ بحثونه کوي. افغان کابینه د خبري اعلانو د خوندیتوب او همغږي مقرره منزوره کړي. نور مسائل هم لرو خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لزګونه مله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په هغې د کورنۍ چارو وزارت پر هغې اعلامیې نیوکه کړې چې د دغه وزارت لخوا خپرېدونکي معلومات محدود کړي او ترکیه وایي د دوشنبې په ورځ د سوریې د حکومت یو سلیاو سرتیري له جګړې غورځولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لزګونه مله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپږ سلوک میل بلا بل دول وسلې له مهماتو سره چې له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق شوی وي. د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. ښاغلی رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې چې ډیوران کرښې ته څیرمه پرتې دي، داعش ډله او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر هغه وروستی امر د بیان د ازادۍ او د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف بللی چې پکې د دې وزارت منصوبین له رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو منع شوي دي. نای د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابی په دې امر کې د معلوماتو شریکولو چارې یوازې د وزارت ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست ته سپارل شوې چې دا کار معلوماتو ته د لاسرسۍ محدودوي او ورسره د کورنۍ چارو وزارت له منصوبینو د بیان د ازادۍ حق هم اخیستل کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو ته امر شوی چې دوی باید ځینې موارد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې کې په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلون بدلون مسأله ده، د وزارت په مشرتابه د نیوکو مسأله ده. زموږ په باور دا د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په خلاف دي. ښاغلی خلوتګر له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې پر دې امر دې بیا غور وکړي او له سمونو وروسته دې بیا خپور کړي. په افغانستان کې طبي پیښو د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولې چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړني قدم کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي.
د دې ولایتونو
لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو استراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی، غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. په کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې د چمتووالي یو پلان جوړ کړي چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. په افغانستان کې هر کال د هوا په تودېدو، د بارانونو ورښت او د واورې ویلې کېدل د سختو سیلابونو سبب کېږي چې ډېر کله خلکو ته د سر او مال زیان هم اړوي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې د حکومت یو سلیاو سرتیری له جګړې غورځولي. دا د ادلب په شمال لویدیځ کې هغې بمباری وروسته دي چې په کې 15 ترکی سرتیری ووژل شول. د ادلب دا سیمه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستی مورچل دی. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي درې ټانکونه او دوه توپونه هم ویجاړ شوي دي او زیاته کړې ده چې د دې عملیاتو په بهیر کې د سوریې د حکومت یو هلیکوپټر هم ویشتل شوی. دا نښتې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې یو هیئت په ادلیب کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه د خبرو لپاره د ترکیې پلازمینې انقرې ته رسېدلی دی. د ترکیې جمهوري ریاست د دوشنبې په ورځ وویل ترکی چارواکو دغلته ورغلی روسی هیئت ته ویلی د سوریې په شمال کې لویدیز د سوریې په شمال لویدیز کې د ترکیې د سارنې پر پوستو بریدونه باید سمدستي ودرول شي او دوی به دا ډول بریدونه بې ځواب پرې نګدي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژل کېدو د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کمزوري کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبې په ورځ وویل سلیمانی داسې یو کس و چې په منځني ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نوموړي دا څرګندونې په هغه وینا کې کړې چې د ایران د دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې دي. د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بیپلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي نوموړي پر امریکا د برید پلان درلود، خو د ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د دوشنبې په ورځ وویل که چیرې قاسم سلیمانی غوښتل امریکایي جنرالان ووژني دا د هغې لپاره په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې ډېر اسانه وو، خو د روحاني په وینا هغه داسې څه نه غوښتل. په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولان، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمیر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند وځپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زره کورونو د برېښنا بهیر پرچاو کړ. د دې طوفان په سفر هم اغیز کړی او لکبلې په اروپا کې سلګونه الوتنې لغوه شوې دي. د جرمني په څلورو ښارونو فرانکفورت، مونشن، دوسلدورف او کولن کې تر اوسه وضعیت الوتنې لغوه شوې دي. د هالند په امستردام هوایي ډګر کې چې د اروپا یو له بوختو هوایي ډګرونو څخه دی د دوشنبې په ورځ 260 هغه الوتنې چې نورو اروپایي ښارونو ته وي لغوه شوې. د هوا د اټکل ادارو د سویډن، ناروې، ډنمارک او فنلند په سواحلو کې د اوبو د سطح د پورته کېدو خبرداری هم ورکړی او اوس هم د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي. کابل اورښت لوړه درجه و ټیټه یو، هرات اورښت لوړه درجه 13 ټیټه 8، کندهار اورښت لوړه درجه 14 ټیټه و، مزار شریف آسمان پراګ د اورښت احتمال لوړه درجه 12 ټیټه یو، او د جلال آباد ښار آسمان اورښت لوړه درجه 18 ټیټه 8.
خبرونه او د هوا حالات مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وخت په افغانستان کې 8:00 دی. وړاندې په خبرونه کې او ری چې د ناتو د دفاع وزیران همداونی په بروکسل کې د افغانستان پر مسالو غونډه کوي.
Despite the challenging circumstances, the Afghan security forces are getting stronger.
افغان کابینه د خبريالانو د خوندیتوب او همغږي د مقرري طرحه منزوره کړي. ولسمشري مانی د خبريالانو لپاره ګټوره بولی.
دې مقرره به هدف تضمین امنیت او مسؤلیت
خپل صدیق وې د مقرره پر اساسوي کې زموږ د همکارانو د امنیت او خوندیتوب د ټینګښت په هدف ده.
امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړي چې د هوا په تودیدو به کورونا وایروس لمنځه ولاړ شي.
Now the virus that
اوس هم دا وایروس چې موږ یې په اړه خبرې کوو تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودیدو لمنځه ولاړ شي.
نړیوالو ورځپانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم درته لرو. هیله ده تر پای را سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو څرخي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. د ناتو د دفاع وزیران به د فبرورۍ په 12مه او 13مه یعنی د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل
And despite the challenging circumstances the Afghans
دای وی له سخت شرایط سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوې دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لاس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلاره ته چمتو کیږي داسې حلاره چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی
درمیانه
دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزه ورسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅ کله بل پوزي لارې بریالي نشي د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوال ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي ګډون وکړي ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي د دغو ځواکونو لوی برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو هم داعش او هم طالبان د رنګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د حکومت کابینه د هغې مقررې طرحه منزوره کړې چې د رسنیو او ژورنالیستانو په خوندیتوب او له حکومت سره د دوی په همغږۍ راڅرخي دا مقرره د افغانستان د رسنیو او حکومت د ګډې کمیټې لخوا جوړه شوې چې پکې د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ بهیر او همدارنګه د رسنیو او دولت ترمنځ د همغږۍ څرنګوالی روښانه کوي د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارې هیله کوي چې د دې مقررې عملي کېدل به د افغانستان کې د رسنیو ستونزې راکمې کړي اجمل اندی په اړه دا راپور برابر کړی
ورسته لاغه چې د افغانستان د لسکونو رسنیو مسولینو په یو لیک کې د ولسمشۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي بنسټونه تورن کړل چې رسنیو ته په خپل وخت معلومات نه ورکړي افغان حکومت له رسنیو سره د همغږۍ د پراخولو هڅې زیاتې کړي په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان کابینې د رسنیو او ژورنالیستانو د خوندیتوب په هدف د یوې مقررې طرحه تصویب کړه دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل
ای مقرره به هدف تامین امنیت و مسؤلیت
خغلی صدیقی وایي دا مقرره پر رسنیو کې زموږ د همکارانو د امنیت او خوندیتوب د ټینګښت په هدف ده همدارنګه د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې د بهیر د چټکتیا په اړه او د دولت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د زیاتولو لپاره ده
میان رسنیو او دولت
خغلی صدیقی زیاته کړ چې د افغانستان حکومت له رسنیو سره له اوږدې مودې راهیسې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو په هدف یو شریکه کمیټه رامنځته کړې او د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې د کابینې لخوا د ورستۍ مقرري منځوري په دې برخه کې یو بل ګام دی په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د کابینې لخوا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه د دې مقرري د تصویب هرکلی وکړ نو مولوی ول درې کاله مخکې چې کله حکومت د افغانستان د رسنیزو بنسټونو او ژورنالیستانو فدراسیون سره د ګډې کمیټې د جوړولو کار پیل کړ، په دې برخه کې د یوې داسې قانوني مقررې پر جوړولو هم کار او بحثونه پیل شول چې د دې کمیټې د کار څرنګوالی روښانه او قانوني بڼه ورکړي. افغانستان کابینه د دې مقررې طرحه نهایی کړه. زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې یو مهم ګام دی. د مقررې دا طرحه یو اساس دی. زموږ په باور اوس ډېر روښانه او قانوني لارې شته چې له یوې خوا د بیان ازادۍ په ملاتړ او له بلې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضایاو د څېړنې او عدالت غوښتنې څرنګوالی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه روښانوي. د مجیب خلوتګر په وینا د دې مقررې له منظورۍ وروسته یو قانوني صراحت رامنځته کیږي چې له مخې د رسنیو په وړاندې د حکومت او نورو لورو لخوا رامنځته کیدونکي ممکنه خنډونه او ستونزې څېړل کیدای شي. دا د مقررې تر تصویب یو ورځ مخکې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د ادارې رئیس وحید عمر د یو شمیر لوړپوړو حکومتي ویاندویانو سره یو ځای په کابل کې د پښواک خبری اژانس په دفتر کې د رسنیو له مشرانو او استادو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د رسنیو ستونزې به د حکومت لخوا وڅېړل شي او د هواري لپاره به عملي ګامونه واخیستل شي. که څه هم د سیمې د هیوادونو په منځ کې افغانستان د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو د فعالیت له پلوه په خو وضعیت کې ګڼل کیږي، خو د افغانستان د رسنیو کارکونکي په نام نشرایتو کې کار کوي او د تاوتریخوالي د پیښو زورونو معلوماتو ته محدود لاسرسي او نور ستونزو سره ټکی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا چې نړیوالو رسپانو د افغانستان پر مسلو څلی کلی صفی الله ستانګزي د زینو پانی اړولي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د غنو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا وژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ جرنال لوسپانه لیکي د امریکایي سرتیری داسې وخت وژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د روسپانې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په روسپانه کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر رادیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلی زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وي. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوي او هغوی ته مرګوب لیاړولي. د ان پی آر رادیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې یو نیم سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړی ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلی وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلي چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنیونجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان موسسه هم وستایله چې په خبره انجونو ته د سکیټ بورډینګ لاره د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچېوا د مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټله. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼه هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګنده کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ونځي درسونه پریوایي. سکیټ بورډینګ هغه لوبي ته وایي چې لوبغاړي په تیرګدار تختو دریږي او پر مخځي.
د نړیوال روغتیاي سازمان رئیس په اروپا کې هغو څو کسانو کې د کورونا وایروس په پیښو اندېښنه خوده چې چین ته سفر نه دی کړی. لبل خو د دوشنبه په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیاي متخصصانو یو هیئت رسیدلی چې د غلطه د کورونا وایروس د خبرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کورونا ویروس د ورکېدو سبب شي. اجملان په دې اړه نور معلومات راټول کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تمه لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کورونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل
Now the virus that
هغله ټرمپ وایي وسم دا وایروس چې موږ یې پاړه خبرې کوو تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو لمنځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې لمنځه ځي. امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس ته 12 کسان وخته کېدل تایید شوي چې لکه تر لګ دوه تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلی. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریوسوس د دوشنبه په ورځ په جنوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و دغه هوا ته دی وی څولونکې ډلې د استولو پاړه له هوکړې ورسته راستون شو. د دوه ونې وخت ونې چې د چین حکومت د هوا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څولونکې ټیم ورستولو ته زړه خکړي. د دې ټیم مشر کانډایي ډاکټر بروس ایل وارد کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا بروس او همکاران به له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمن کړي چې موږ د سمو پښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نو مولوی ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایروس تاخته کېدو 12215 شپې ختایت شوی چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوی. همدارنګه د نړۍ په څلي رښنور هیوادونو کې پر دې وایروس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن د وایروس وژلې.
The overall pattern has not changed.
ګبریسوس وایي دا کرونا وایروس تخپریدو عمومي بړې بدون نه دی کړې. تر اوسه په دې ناروغي د اختکیدو په سلو کې 99 پیخي په چین کې دی او ډېر د پیخي کمزوري دي. یوازې په سلو کې 2 وشون کې دي چې بل شک اوس هم ډېر زیات دي. دا روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو 2 ورځو کې د هغو محدودو پیخو پاړه چې اروپایي چارواکو یې ریپورت ورکړې اندېښنه وښوده او په هغه خلکو کې چې چین ته سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایروس تخپریدو خبرداري ورکړ. هغه په تیرو 2 ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایروس دوه پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغې ته ورته دي چې لوی وور بلولای شي. نو مولوی ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا مې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د په وینا د لوی وور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نو مولوی ویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې ټول نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوګر اوسیدونکو او مدني فعالان په دغه ولایت کې د نشئی توکو په وړاندې مبارزه غټوره بولی خوایي د استعمال په وړاندې لازم اقدامات نه دي شوي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د نشئی توکو استعمال مهار نشي نو د ځوانانو لوی برخه به په نشو روغدي شي. بل لور ته د لوګر چارواکي وایي د یاد ولایت امنیتي ادارې د نشئی توکو په وړاندې مبارزه ته ژمنې دي او په تیر یو نیم کال کې یو لستنه نشئی توکو نیولې او لمنځه وړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او مدني فعالان د نشئی توکو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو فعالیتونه او لاسته راوړنې د پام وړ بولي. خو وايي باید د استعمال او کارونې پر وړاندې هم مبارزه چټکه شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د نظام په منځ کې ځینې کړۍ د نشئی توکو د قاچاقونکو سره مرسته کوي او په دې توګه د ټولنې افراد له دې پدیدې زیانمنېږي. د تیر یک شمې پر ورځ هم د پولیسو لخوا 1290 کیلو نشئی توکي د اړوندو ادارو د استازو په حضور کې وسوځول شول. د لوګر یو مدني فعال متی الله سرور آزادۍ راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې کومې هڅې چې روانې دي د نشئی توکو د قاچاقونکو په مقابل کې واقعا د پخوا په پرتله جدي سوی ده او په دې برخه کې یعنی دوی ډیر فعالیت کوي او ډیر فعال شوي دي. خو یو څه چې د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د نظام کې دننه ځینې کسان دي چې مافیا به حمایه کوي وو دغه د اندېښنې سبب ګرځېدلې خلکو ته.
یو بل مدني فعال حفیظ الله حق پرست وایي د لوګر یو شمېر ځوانان کارموندنې لپاره ایران او نورو ځایونو ته ځي چې بیا هلته ډېره برخه یې په نشه یي توکو روږدېږي. ده له افغان امنیتي ادارو وغوښتل چې په دې ولایت کې د نشه یي توکو د استعمال پر وړاندې هم مبارزه وکړي.
امید لرو چې نور هم ګړندې شي، په دې خاطر چې لوګر هغه ولایت دی چې اکثر خلک ایران خو ته روان دي، نو غوډې مخدره توکي ډېر استعمالوي، نو دلته دغه استعمال ډېر دی. نو زمونږ د عام ولس یوازینۍ هیله هم دغه دی د حکومتي چارواکو نه چې د دغه مخنیوي د په جدي توګه وکړي.
د لوګر د امنیت قمانډانۍ وایند شاپور احمدزی ویل په یاد ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې شپنی او ورځني عملیاتونه ډېر شوي او دا ډول عملیاتونو ته به دوام ورکړي.
افغان امنیتي ځواکونه د پخوا په پرتله په لوګر ولایت کې ډېر پیاوړي شوي دي او د نشه یي توکو پر ضد یې خپل شپنی او ورځني عملیاتو ته دوام ورکړي. انشاءالله دغه پروسه به زموږ دوام ولري.
بل لوري ته د لوګر والي انور خان ساقزی بیا د نشه یي توکو په مخنیوي کې امنیتي ادارو سره د ولس همکاري مهمه بولي.
هغه شان چې قانوني موانع ولري باید ولس همکار ووسي. قاچاقبران ته پیغام دادی چې د دوی ژوند هم په خطر کې دی، مواد یې د سګره کېږي، بدنام به می خدای ته مسؤول دي. هغه باید دغه ناوړې پدیدې څخه اجتناب وکړي. ولې بیا هم زه په جدي ډول درته وایم چې دولت په دې کې جدي دی چې د هر قاچاقبر سره به د دوی د عمل سره سم اجرات کېږي.
د لوګر امنیتي مسؤلین زیاتوي دوی سره څلور ټنه نور ډیپو شوي نشه یي توکي موجود دي چې تر اوسه د قضایي ادارو لخوا د سوځولو قرار نه دی ورغلی چې هغه به هم د محکمې له حکم وروسته وسوځول شي.
اوس هم د خبرونو لنډیز د افغانستان د